آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن د نن د 1398 هجري شمسي کال د 28 مده زمونږ دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د دې ساعت خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د شنبې په سهار د غزنی ولایت د مقرو په ولسوالۍ کې د یو ښخ شوي ماین په چاودنه کې اووه ماشومان چې لوبې کولې وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه سهار 9 بجې د چمبران په کلي کې وشوه. هغه وویل چې ماین طالبان خوښ کړی و خو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی امریکا غږ ته وویل چې د سړک د غاړې د بمونو چاودنو او د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو د دغه ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي مجبور کړي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. دا واشنگتن دی او تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ د شنبې په ورځ وویل چې د فارس په خلیج کې امریکایي ځواکونو ته د ایران د نظامي ګواښ سره د مقابلې په خاطر منځني ختیځ ته د USS آرلنګټن محاربوي بیړۍ او B-25 بمبارتمان الوتکو په شمول نورې پوځي وسیلې هم استول شوې دي. امریکایي چارواکو د جمعې پر ورځ منځني ختیځ ته د پیټریاټ دفاعي هوا پر مختلف سیستم د لیږلو خبر هم ورکړی و. لبلې خوا په داسې حال کې چې متحده ایالاتو پر ایران باندې بندیزونه لګولي او د جنگ امکانات زیات شوي، جمهور رئیس حسن روحاني د شنبې په ورځ د امریکا د بې سابقه فشار سره د مقابلې په خاطر د ټولو سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غږ وکړ. روحاني خبرداری ورکړی چې د ایرانیانو لپاره شاید اوسني شرایط د 1970 میلادي په لسیزو کې د عراق سره د جنگ په وخت له ناوړو شرایطو نه هم بدتري. د سعودي عربستان دولتي اژانس د شنبې په ورځ رپورټ ورکړی چې پوځ په ختیځ کې د شیعهګانو په د نظامي عملیاتو په وخت 8 تنه شیعهګان وژلي دي. اژانس نور تفصیلات ورنه کړل. اسلامي دولت یا داعش د شنبې په ورځ د نایجیریا په شمال ختیځ کې دغه هیواد د پوځ د 11 پوځیانو د وژلو خبر ورکړی. دا خبر د داعش طرفدار خبري اژانس ایماق ورکړی دی. د بلوچستان د آزادۍ پوځ چې له ډېرې مودې نه د پاکستان په دغه ناقراره صوبه کې د پاکستان د پوځ په خلاف جنګیږي، د شنبې په ورځ د گوادر د بندري کارګوټي کې پر هوټل باندې د حملې ذمواري قبوله کړې ده. د بلوچستان د آزادۍ پوځ وویل چې د زاویر پیرل کانټیننټ په هوټل باندې په حمله کې 4 وسلوالو برخه اخیستې وه. یو کس وژل شوی دی او پاکستاني چارواکي وایي چې حمله کوونکي هم وژل شوي دي. دغه هوټل ته زیاتره چینایي سیلانیان او انجینران د تفریح لپاره ورتلل. د پاکستان روغتیایي چارواکي او د ملګرو ملتونو مامورانو د شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د پاکستان د سند صوبې د لارکانه په ضلع کې د ایډز د ساري ناروغي ویروس HIV په ډارونکي شکل په ناروغانو کې د خپرېدو په حالت کې دی. په دې میاشت کې په لارکانه کې د ایډز ویروس په ارتباط 380 پیښې ثبت شوې دي چې د جملې 270 د 50 کلونو کم عمر ماشومانو. په جنوبي افریقا کې د شنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې واکمن ANC ګوند غوڅ اکثریت ګټلی، خو د ازلې په عمومي کچا یوازې 6.5% مستحقو رایې ورکوونکو خپلې رایې واچولې.
Well, I think under the ANC a great deal of progress has been made in our country in reversing
دا د جنوبي افریقا د واکمن ګوند یو لوړپوړی غړی غږ دی چې له ژورنالیستانو سره د نتایجو د اعلانې وروسته خبرې کولې. په 1993 لمریز کال کې په جنوبي افریقا کې د سپین پوستانو د حکومت د ختمېدو نه وروسته شپږ ځلې انتخابات شوي، ټول ANC ګټلې. دا د سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېده. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا د ایران احتمالي برید ته د جواب ویلو لپاره په منځني ختیځ کې خپل نظامي حضور زیات کړی دی. په دې باره کې د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د ځواک کوده له ایران ته واضح پیغام. پاتریوت مزایل او د یو اس اس آرلنگټن په نامه پوځي بیړۍ به له څلورو بي 250 بم غورځوونکو او یوې بلې لوی نظامي بیړۍ یو اس اس ابراهیم لنکن سره چې د پنجشنبه په ورځ سیمې ته رسېدلې یو ځای شي. قمندانانو وروسته له هغه د خپل ټول اضافه ځواک غوښتنه وکړه چې استخباراتي معلوماتو په سیمه کې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې د ایران د احتمالي تهدیداتو خبر ورکړ.
دا مهمه ده چې ایران په دې پوه شي پر امریکایانو او یا زموږ پر ګټو برید به مناسب ځواب وویني. موږ په منځني ختیځ کې یو چې ترهګرۍ ته ماته ورکړو او تر فشار لاندې امنیت سره مبارزه وکړو. ترهګرۍ هغه څه ده چې موږ یې په وړاندې د مقابلې لپاره هلته یو، خو موږ به د ځان ساتنه هم وکړو. دا ډیره مهمه ده.
د ایول ورپوري نظامی چارواکي په وینا په تهدیداتو کې د ایران د انقلابي ځواکونو لخوا په تجارتي بیړیو کې د مزایلو په ګډون د نظامی وسایلو انتقال هم شامل دی. یو اس اس آرلنگټن بیړۍ به احتمالي بریدونو ته پر وخت د امریکا د نظامی ځواب ورکولو لپاره د قومندې پر مختللې لارې چارې مهیا کړي. د پاتریوت مزایل دفاعي سیستم کولای شي بالستیک توغندي، کروز مزایل او الوتکې په نښه او ړنګې کړي. چارواکي وایي امریکا جګړه نه غواړي، خو د امریکایي ځواکونو ساتنه به وکړي. دوی زیاتوي چې د ایران تهدیدات تر اوسه هم واقعي او د باور وړ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
سیاسي او نظامی تحلیلګران وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د خبرو تر څنګ جګړې زور اخیستی، د افغانستان د نظامی قواو لپاره د ځانګړو سو پیسو کمول به د دواړو هیوادونو پر اړیکو بده اغیزه ولري. د دوو تحلیلګرانو په نظر افغانستان له نړیوالې ترهګرۍ سره په جګړه کې د امریکا مرستو ته جدي اړتیا لري. د رویترز آژانس رپورټ ورکړی دی چې د افغانستان د قواو لپاره 4.6 میلیونه ډالره بیلې سوې پیسې به د مکسیکو سره د امریکا پر پوله د دیوال په جوړولو ولګیږي. د دغه دیوال د جوړېدو لپاره 15.1 میلیارد ډالره تصویب سوي دي. حکمت سروش په دې باره کې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو تر یو بل پړاو وروسته ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ ټاکلو کې ورو خو سم پرمختګ کړی. یو امریکایي مقام رویټرز ته ویلي دغه پیسو یوه برخه چې ولسمشر ټرمپ یې د مکسیکو پر پوله د دیوال پر جوړولو ولګوي افغان ځواکونو ته له ځانګړي سوو پیسو برابر سي. د امریکا د دفاع وزارت د دغه دیوال جوړولو ته 1.15 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړه، چې د راپور له مخې د دې بودیجې د تمویل لپاره 4.4 میلیون ډالر دغه پیسو نه اخیستل سوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ذخیره سوي وي. نظامي شنونکي وایي چې امریکا باید له افغانستان سره د امنیتي تړون له مخې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي.
د افغانستان جګړه د خپل د افغانانو جګړه نه ده، دا د افغانستان کې القاعده نور تروریستي سازمانونه دي. نو امریکایان اخلاقي مسولیت لري چې د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. زما په عقیده باندې که دغه مرستو باندې دوی خپل دیوالونه جوړي، دا کار هغه نړیواله چې دوی مسولیت یې هغه نه ده.
دا خبره داسې مهال راپورته کیږي چې د امریکا لوی درستیز دوی ورځې وړاندې وویل تر هغه چې په افغانستان کې یاغیګري نه وي ختمه سوې، دا ضروري ده چې امریکایي عسکر په دغه هیواد کې پاتې سي. سیاسي شنونکي وایي یو خوا افغان دولت له طالبانو سره په مذاکراتو کې څنډې ته سوي، او که بل خوا امریکا نظامي همکاري کمی کړي، دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیزې ولري.
موږ امنیتي موافقتنامه لرو، موږ ستراتیژیک دوستان یاستو، موږ سره باید مرستې ډیرې سي. او په دغه حالت کې چې موږ واقعا سوچ په ټول ولایاتو کې مصروف دي جنگ یاستو، دوی باید توجه ډیره کړي موږ ته او د مرستې ډیرې کړي. او دا چې کمی دا د افغانستان د خلکو د دښمنانو په ګټه ده، او زه فکر کوم دا یو صحیح اقدام نه و د متحده ایالاتو لخوا.
هم افغانان وایي لا هم افغان ځواکونه بهرنیو مرستو ته اړتیا لري.
وخت راکول په کار دي ترغه وخت پوري موږ په بهرنوي مرستو باندې تکیه کوو په بهرنوي پیسو باندې تکیه کوو
دا کومي پیسې چلته ولا غولي د افغانستان د خلکو د منطقې د ټول د اسیا سره یو ډېر غټه جفاو کړله
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې نیویارک ټایمز راپور ورکړی و چې ولسمشر غني د امریکا ولسمشر ټرمپ ته په یو لیږل سوي لیک کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو لپاره د دغه ځواکونو د لګښت کمېدو وړاندیز کړی و
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري
د افغانستان حکومت وايي ډیر ژر به د طالبانو سره د مرکچي هیئت ورسته لیست خپور سي د جمهوریت ریاست نطاق هارون چخنسوري پرون ازادي رادیو ته ویل د سولې د مشورتي جرګې د نظریاتو د اوریدو څخه ورسته به د مصالحې د رهبری د شورا پراتلونکو غونډو کې اخیری لیست جوړ او خپور سي خو طالبان ټینګار کوي چې د بین الافغاني خبرو څخه مخکې باید له افغانستان څخه مهرنوي قواو د وټولو موضوع حل سي دا کابل څخه د ازادي رادیو د خبريالي فیروزي عزيزي رپورټه ستاسو پام راګرځو
د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم د ورستي کېدو په حال کې د افغانستان د ولسمشر مانینګ بیان هارون چخنسوري وایي دغه ټیم به د سولې د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په نظر کې نیولو سره جوړ شي خغلی چخنسوري د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
امغه رقم چې د مشورتي لوی جرګې استازو پیشنهاد کړی وو چې د مذاکره ټیم جوړ شي د سولې د رهبری د مصالحې د رهبری شورا به خپل پراتونکو غونډې کې پر دې باندې بحث کوي او دا شی به نهایی کې
خغلی چخنسوري د لومړني نوملړ پاړه څونه وویل چې څوک ورته په کوم ځنګلونو ټاکل شوی او شمیر یې څومره دی دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره د مرکزی پلاوی لومړنی نوملړ برابر شوی دی د افغان حکومت اجرایی ریاست هم وایي چې روستای نوملړ به د رواني اونۍ په ترڅ کې پډاګه شي د سولې مشورتي لوی جرګه چې د 15 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې و د تیرې جمعې په ورځ د درویش مادیز پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسیده دغه پریکړه لیک په مادو کې په ټوله کې طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په حدودو او چوکاټ خبرې شوې دي او په یوه ماده کې راغلي چې افغان دولت د سولې خبرو اترو ته له یو واحد او افغانستان شموله ادرس څخه د ننشي له دغه جرګې وړاندې په ولسمشرۍ مړۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو او مذاکراتو په تړاو په دې هدف د مصالحې د رهبری شورا جوړه شوه چې څنګه کېدای شي له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو زمينه برابر کړي او دغه شان مذاکراتي ټیم وټاکي په ورته مهال په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په دې اړه ازادي رادیو ته په یو لیکنه بڼه استول شوی پیغام کې لیکلی چې دوی تر ډیره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار لري چې دا د سولې د خبرو بهرنی اړخ دی او که دغه اړخ وروستای شي نو کورنی اړخ ته به د خبرو زمينه برابر شي دا یادونه ده چې د روان میلادي میاشتې په 9مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استاذ ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذي تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې موږ په قطر کې خبري سره ورسولې موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو پر وړاندې ورو خو سم پرمختګ کړی دی اوس به موږ د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو له دې سره د سولې علي شورا غړی جمال الدین بدر د افغان حکومت لخوا طالبانو سره د سولې د نوي مذاکراتي ټیم له جوړېدو هرکلای کوي او وایي چې په دې نوملړ کې محدود کسان وټاکل شي د سولې خبرې به تر کنټرول لاندې وي
کچې د اوس محدود کسان کوم لیست دی حکومت غواړي ته یې کې او روان کې دغه لیست کوم نمائندگان دی دغه لیست شامل افراد کم به همي اوس کوم لیست تاسو خبره کوي دغه لیست کې چې واقعن دولت د غونډې اعلان شونه باید لیست مختصر وسی باید زګ خبره د کنټرول کې پاتې شي او ناس په دې ضرورت شي چې جامع جهانی هم غواړي امریکا هم غواړي نور ډونران هم غواړي چې باید افغانستان شړپ سولې څخه باید حل شي د دې لپاره حکومت اقدام کوي بس کوله
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي لوی جرګې په ورستۍ ورځ وویل چې جرګې واک ورکړی چې د سولې خبرو لپاره لهکار نه بلکې یو مذاکراتي ټیم وټاکي فیروزه عزیزي ازادي راډیو کابل
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com
او دا هم بهرنی رپورت د فرانسې خاص قوا څلور هغه خارجان وژغورل چې په بورکینا فاسو کې برمته شوی و. هغه په دغه ولایت کې خپل دوه اسکر له لاسه ورکړل. د امریکا ژ خبریالی ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
فرانسې پوځ ویلې د امریکا د استخباراتو په مرسته خاصو قواو د جمعې په ورځ د سپېده داغ نه د مخه دغه حمله وکړه. د برمته شوو کسان نه دوه فرانسویان، یو امریکایي او یو د جنوبي کوریا و. د فرانسې د دفاع وزیر فلورنس پارلی د جمعې په ورځ مطبوعاتي کنفرانس ته وویلې په دغه عملیاتو کې شاملو کسان نه هیچا د امریکا په حضور او جنوبي کوریا د برمته شوو کسانو په باره کې معلومات نه لاره او یوازې د فرانسویانو په باره کې معلومات لرل. د وسلوالو قواو وزیر فلورنس پارلی وای
Ce dont il s'agit, c'est d'un véritable exploit. C'est une opération d'une rare difficulté que peu d'armées au monde sont capables de. Les otages libérés vont pouvoir retrouver leur liberté et leurs proches. C'est avec fierté que je félicite tous ceux.
من چې دلته د څه په اړه خبرې کوو دا واقعا یو کامیابی ده او دا یو مشکل عملیات چې په نړۍ کې څو پوزونه دارنګ عملیات کولای شي. آزاد شوی کسان به په دې قادر وي چې خپل او د خپلوانو آزادی بیرته لاسته راوړي او دا ویل دی چې زه ټولو هغو کسانو ته مبارکي وایم چې په دغه بری کې برخه اخیستې وه. د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون دفتر وویلې ټول څلور واړه برمته شوي کسان روغ رمټو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینتاق ویلي امریکا د برمته شوو کسانو په کامیابه ژغورلو سره خوشاله شو. د فرانسې دوه سیلانیان تیر هفته په بینین کې په داسې وخت کې لادرکه شولو چې د پنجاري د ملي پارک لیدو ته ورغلي وو. د دوی د لارښود مړی بیا وروسته پیدا شو او د دوی د تختونکو څرک په ګاونډي بورکینا پاسو کې ولګېد.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
په داسې حال کې چې په هند کې د عمومي انتخاباتو لپاره تیاری روان دی، د حکومت مخالفو ګوندونو په ملک کې د بیکاری د زیاتېدو ملامتي د هند په صدر اعظم نریندر مودي اچولې ده. دغه ګوندونه وایي چې مودي په خپلو ژمنو کې چې ځوانانو ته کارونه پیدا کړي ناکامه سوی دی. خو د مودي بهارت جنتا ګوند د دغو اعتراضونو په جواب کې ویلي چې په هند کې اقتصاد د نړۍ تر ټولو هیوادونو چټکه وده کوي. د رپورټ تفصیل ګالیا رڼا نورستانی درکوي.
دا په دهلی کې هغه سیمه ده چې خلک پکې د مزدور کاری لپاره ولاړ وي. دلته ډېرې خلک ناهیلي انتظار کې ناست دي تر څو ورته کار پیدا شي. ډېر وخت داسې هم شي چې دوی د میاشتې نیمایي پورې بیکار پاتې شي.
محنت کرنا جانتے ایسی بات نہیں کوئی بھی کام.
زده سختو کارونو د ترسره کولو توان لرم. هیڅ تمې نه ندی ویلي خو زه غواړم چې یو دایمي او پاک کار ولرم. ستونزه دا ده چې په دې کار کې کله د ډوډۍ اخیستلو پیسې لرم او کله یې نه لرم.
د هند حکومت مخالف ګوندونه وایي د صدر اعظم نریندر مودي ادارې په موده کې بې کفایتي او بیکاري کچه د باسوادو او بې سوادو خلکو ترمنځ ور شوی دی.
زموږ حکومت د دې منلو نه انکار کوي چې موږ لوی بحران او ناورین سره مخامخ یو.
په داسې حال کې چې د صدر اعظم مودي ګوند د دندو په هکله معلومات ناسم بولي او وایي چې دا یوازې په اقتصادي سکتور کې د کارګرو 15% ښیي. د بهارتیا جنتا ګوند وایي چې ستونزه د دندو په نشتون نه بلکې د معیشت په برخه کې ده. د دوی په وینا هند د اقتصاد پراختیا موندلې ځکه میلیونونه هندیانو ته په زیربنایي او ترانسپورت برخه کې ډېرې کاري زمینې برابرې شوې دي.
پہلے سے
بیٹر ہے جیسے اوس ډیر ښه. ما په میاشت کې اولس زره یا تل زره هندي روپۍ پیدا کولې. اوس په ځنو میاشتو کې زه کولای شم دوه چنده ګټه واخلم. دا زما لپاره ګټور دی.
په هند کې د دندو نشټوالي تاو د بحثونو راپارولې دي. خو اوس وروستۍ پریکړه د هغو میلیونونو کسانو په لاس کې ده چې په ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. له دې سره به معلوم شي چې آیا خلک غواړي چې نریندر مودي د دویم ځل لپاره واک ورسیږي او که نه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د روهینګیا مهاجر ماشومانو چې د خپلو پلارونو او میندو یا د خپلوانو سره بنگلاديش ته رسیدلی دي ډېرې کمې زده کړې کړي یا یې هیڅ زده کړې نه دي کړي. دوی په ګاونډي میانمار کې د پوځیانو د ځپلو له لاسه بنگلاديش ته مهاجر سوي دي. ګڼ شمېر مهاجر ماشومان د مرستو د رسولو کارکوونکو وهڅول چې نوی تعلیمي نصاب ورته جوړ کړي او د ښوونکو لپاره یې نوي روزنیز کورسونه برابر کړل. د امریکا ری خبريال ډیف ګرونی بام په دې باره کې د بنگلاديش د کاکس له بازار څخه دا راپورټ را لېږلې دي.
د مهاجرو د دغه کمپ په ټولګي کې د روهینګیا مهاجر ماشومانو ته د برمی ژبې د اساساتو درس ورکول کېږي. دوی ته د ریاضیات او انګریزي ژبې درس هم ورکول کېږي او نور مهارتونه ورخودل کېږي. نه کلنه رکسانا بیګم وای غواړي یو وخت خوون کې شي. دا وای زه خوشاله ما چې زده کړې وکړم. خوونکی په خپل روهنګي مهاجر د ایواز د دولسم ټولګي پورې درس ویلې دي او ټولو نوو خوونکو دته ورته زده کړې کړې دي. د یونیسف غړي جین میتنر وای
This is why we are developing in parallel a program in order to have
مونږ خبرو چې دغه خون کې کفایت او مهارت نه لري چې دوی ته درس ورکړي. همدا علت چې د سره موازی پروګرام برابرو چې د روزنې جامع سیستمونه ولري. مهاجر ته اجازه نشته چې د بنگلاديش په خونځو کې داخله واخلي. په نتیجه کې نو صفه غیر دولتي موسسې د هغه زده کوونکو لپاره چې عمرونه د څلور او څوارلس کلونو ترمنځ وي د زده کړې څخه باندې 2000 مرکزونه جوړوي. د 300,000 مهاجر ماشومانو تقریبا د درونه یو برخه لا تر وسه پورې د زده کړو مرکزونو ته لار نه لري او نه هغه مهاجر ماشومان چې عمرونه یې له 14 کالونو لوړ وي. ډېر هغه ماشومان چې اوس په دغو مرکزونو کې داخل شوي دي په ورځ کې یوازې 2 ساعته درس وایي. خبریال د یونیسف لغړی نه پښتنه وکړه چې آیا تاسو فکر کوئ دا به د مکمل زده کړې لپاره کافی وي؟ جین میتنر وای
ادیکوات ایجوکیشن نو بٹ بیسیک ایجوکیشن یس آی وود سے گیوینګ them the basics in
terms دا مکمل زده کړه نه ده بلکې اساسي زده کړه ده. زه وایم دوی ته د سواد حساب او مهارت په لحاظ اساسات خودل شي. پر سره پر دې چې په خونځو کې د دوی داخلي دل محدود دي خوون کې د نورو ستونزو سره مخامخ دي. د هغه ځوان مهاجر 15% چې عمرونه د 14 کلونو ترمنځ حتی د لومړي ټولګي سویته نه در رسیدلې. حقیقت دا ده چې ماشومان باید تعلیم وکړي. سیف د چلډرن موسی غړي بتریس او چوا وای
Everything we're doing in education with the Rohingya refugee children is taking an increment
مونږ چې د روهینګیا مهاجر ماشومان په برخه کې څه کوو هغه د ډیروالي په لحاظ او په مدار کوو. د خوونکو د قابلیت زیاتول د زده کړې د موقتی مرکزونو جوړول او د تعلیمي نصاب برابرول. خبرال دف ګرونی بام وای اداس اندېښنې شته چې د روهینګیا ماشومانو یو نسل بل لاسه ورکړ شي چې مناسب خونځو ته لاړ نشي او دا به نه یوازې د ځوانانو په حیث د دوی په ژوند تاثیر وکړي بلکې د روهینګیا ټولنې په ګټورتوب او فعالیت باندې هم تاثیر کوي. د رکسانا پلار د هغه تعلیم د کیفیت په باره کې اندېښنه لري چې د دوه لوري لاسته راوړي. د رکسانې پلار محمد حارس انوای
Roxana Begum's father is concerned about the quality of education she's getting.
موږ د خپل ماشومان لپاره خراتلون کې نو وینو چې دوی داسې مناسب تعلیم لاسته راوړي چې ضرورت ورته لري. بتریز او چوا بیا وای
We cannot afford to have a lost generation of Rohingya children. This is one of the biggest concerns.
موږ د روهینګیا ماشومانو د یو نسل د لاسه په ورکولو کې چنو شو کوله. دا یو لستر اندېښنو نه ده. ولې ځکه که ماشومان داسې تعلیم ونه کړي چې دوی مستحق دي نو راتلونکو نسلونو ته به څه پیښ شي. خوونکي وایي دوی کوشش کوي دغو ماشومانو سره مرسته وکړي چې ګټور ځوانان شي. دوی وایي د روهینګیا ټولنې راتلونکي په دوی پورې تړلې ده.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د نیوزیلند په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې پر عبادت ځایونو ترګریزو بریدونو څخه وروسته اوس په امریکا کې هم پولیس خلک روزي چې په جمعاتونو باندې د احتمالي بریدونو په وخت کې ځان څنګه وساتي. نور حال په رپورت کې ووري.
دا د ورجینیا په آرلینګټن کې د بیت المکرم جمعات دی. لالمانزس خوروسته خلکو ته د پولیسو لخوا د امنیتی پیښو پر مهال د ځان ساتنې لپاره لارښوونه کیږي.
So today we want to talk about how to respond to an active shooter event.
دوی ته په مشخصه توګه ورکول کیږي کچېره پر بریډ وشي نو څه وکړي.
The purpose of the active shooter
training. دا غیروزنی هدف دا دی چې د احتمالي بریډ په وخت خلک د ځان ساتنې لپاره تیار وسی.
عبادت کول کی وای د دغه راز روزنی هر کله کوي.
It was wonderful.
ډیر خلار خوونه و. زه ډیر خوشاله یم چې د سې تاکتیکونه مزده کړل چې د غیر متوقع بریډ په وخت کې په تیرې جمعه کې څنګه ځان وښورم. زه د لنکن د پولیسو قدردانې کوم چې موږ ته پاملرنه دوی واکن زمون خیال ساتي.
د روزنې دا پروګرام د امریکا د کورنی امنیت د اصول لمخې ورکول کیږي چې له پیښه څخه تیښته، ځان پټول او مبارزه پکې شامل ده.
فکر
کوم دا ډیر ښه کار و. لږ تر لږه مې دا زده کړل چې فکر وکړم او ناهیلی نه شم. موږ یې وهڅولو چې لږ تر لږه د برید پر مهال د میز لاندې او یا داسې نورو ځایونو کې ځان پټ کړو چې زموږ ژوند ژغورلی شي.
د جومات مشان وایي په نړۍ کې پر جوماتونو او د یهودانو پر عبادت ځایونو له بریدونو څخه وروسته دوی پریکړه وکړه چې دا شان روزنه ورته ورکړ شي.
اس علاقے میں امامز کی علماء کی میٹنگ
موږ په دې سیمه کې یو مجلس وکړ چې د نیوزیلند په شان باندې پار ځای کې د بریډ احتمال نو ځکه موږ پریکړه وکړه چې دا پروګرام جوړ شي.
سو دی موست امپورټنت ثینګ دی پولیس نیډ ټو نو از ویئر ار یو واټ دی لوکیشن. اوکی سو دیټ از دی فرست ثینګ یو نیډ ټو ګیټ اؤټ.
د ځان ساتنې دغه راس پروګرامونه ګڼ شمېر عبادتځایونو لپاره په پام کې نیول شوي دي.
د پولیسو چارواکي وایي هیله مند دي چې خلک دغه ټول لارښوونې په پام کې ونیسي تر څو د احتمالي بریدونو مخه ونیول شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او اوس به تاسو په رپورټي رپورټونه واوري چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو وړاندې کوي.
د جرمني د روغتیا وزیر انس پاهان د بحث لپاره پارلمان ته دا وړاندیز لګلې چې پولیس باید د هغو ماشومانو والدین پیدا کړي او له 2500 نه انتر 2800 یورو پورې نقد جرمانه پرې ولګي چې خپل ماشومان خونځیو ته د تګ نه مخکې د میزلز یا د ساري ناروغۍ په مقابل کې په خوخه نه وقایه کوي. د عامه روغتیا وزیر په دې اړه قانوني لایحه په داسې حال کې د هیواد پارلمان ته د غور قول منظور لګلې ده چې د شری او بای ناروغي د جرمني په شمول په نړیواله کچا په پوره سرعت مخ په خپرېدو ده. دا یو داسې ساري ناروغي ده چې په ډېر اسانۍ د وقایې او واکسین کولو په وسیله مخه نیول کېدای شي. د جرمني د عامه روغتیا وزیر ویل دي چې مقصد ایواز د جرمني لګول او خلکو نه د پیسو راټولول نه دي، بلکې اصلي هدف دا دی چې د جرمني خلک به د روسي او خپل ماشومان په خونځو کې له شمولیت نه مخکې د شری په مقابل کې وقایي. د دویم نړیوال جنگ د زماني یو نوې کلن پخوانی عسكر پیټ سبیډرا چې د جنگ په زمانہ کې په اتم صنف کې خپل ټولګي پرخیو د دولسم ټولګي شاتنامه اخلي. نو موري وای چې پلار یې مړ شو او مجبور شو چې د سخت خواري او غریبۍ په سبب خونځې پرېږدي. سبي ډرا ویل چې د خپل کشر ورور سره د اورګاړي په پټلې کې موجودي پیل کړه او کله چې امریکا د متحدینو په تهداري د جنگ میدان ته ودانګل ځان یې د امریکا په پوځ کې شامل کړ. سبي ډرا چې د امریکا د پنسلوانیا ایالت د ډيري خرګوټي اوسیدونکو دی د ای پی خبري اژانس سره په مرکه کې ویل په زړه پورې خبره خدا ده چې مسیح هم له هغه سره یو ځای په خونځي کې او د رواني میاشتې په پای کې به وسره یو ځای د دولسم ټولګي ډیپلوما واخلي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.